د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر غواخم مینه سلامونه مې ومنه د غرمې د 12:30 بجې په دې غړي کې طالبانو د دوهم مشر ملا غنی برادر د پاکستان لخوا د خوشکېدو په اړه د افغان ولسمشر حمید کرزي تازه څرګندونې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خبرې پاکستان او بخنه غړم د امریکا او افغانستان ترمنځ د نتی تړون په حق لا د دوړو غاړو موافقه مو خبرو او ترڅنګ نور رپورټونه هم شته خوول بل منوشه خبرونه
اول د خبرونو سرټ کې افغانستان وای د طالبانو دویم مشر ملا برادر د پاکستان د جیل نه د خوشی کېدلو باوجود چا سره پخپل خو خرابته نشي کولای. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک وای ک طالبانو سره مذاکرات کامیاب نشي د هغوی خلاف کاروایی امکان لري. او عراق د بمی چاودنو د تازه لړۍ په د عراق د تازه چاودنو لړۍ شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوې دي. او سپا موکلی د خبرونو تفصیل تا. افغان ولسمشر حامد کرزی وای که سهم پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي خو هغه په خپل خوخه د چا سره نه رابطه کولی شي او نه هم تاګ راتک. نوموړي پرون کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل
ملا برادر چې په خوا کوم زندان کې وو لاغه خوشی شوه خو سم زمګ د معلوماتو تر مخه په خپل تګ راتک کې آزاد نه دي. زمګ د معلوماتو تر مخه البته کورنۍ ورسره په رابطه کې ده. موږ کوشش کوو چې اړیکه مور سره ټینګه شي او پته او یو ټلیفون نمبر یې تثبیت شي چې موږ ورسره اړیکه ونیسو. ما د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف مننه کړې وه چې په خپله وعده یې وفا وکړه او ملا برادر یې راخوشې کړ، خو هیله ده چې په دې لاره کې د سولې لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي.
افغانستان ملا برادر د سولې د مذاکراتو لړ کې مهم ګڼي. هغه پاکستان خو او شاد دوه هفتې مخکې له جیله اوست خو ویل چې کابل ته به یې ونسپاري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک وای مرکزی حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله شروع کړي ده او تمه ده چې ډیر ژر به په هیواد کې امن راشي. نوموړي پرون په پیښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل تحریک انصاف او عمران خان دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات پکار دی او که کامیاب نشي نو بیا په نورو لارو چارو غور پکار دی.
دغه سلسله کې اے پی سی چې کم شوی دغه کې مو مکمل اختیار وفاق ته ورکړي، هغه کې اولرېډي خبرې شروع شوې دي او ما امید ده چې ان شاء الله دا خبره به خر نتیجه راشي او که نتیجه خرانه لږ بیا غیر نور آپشن ست دی، بیا حکومت فیصله کوي چې سکی. هغه دا ویلې دي چې یو ځای یو کم خلک چې پاکستان نه مني، کم خلک چې پاکستان آئین نه مني، هغه خبرو ته نه کینی نو بیا آپشن ست دی چې هغه خلاف بیا کاروي کېدی شي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د هغه حکومت د یو شمېر نورو ګامونو تر څنګه په پولیسو کې اصلاحات کوي او تمه ده چې ډېر ژر به په پښتونخوا کې امن راشي. هلته د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو د سیکرټري اختر علي شاه په مشرۍ کې تیر ماسخوتن د پولیسو د ټیمونو د پولیو د ټیمونو د امنیت په لړ کې یو غونډه وشوه چې پکې د پولیو ټیمونو ته په هر حال کې د امنیت ورکولو فیصله وشوه. دا غونډه چې پکې اعلی انتظامی او امنیتي چارواکو ګډون کړی و په اړه یې د کورونو چارو د محکمې ویان قمر علي بیګا مشال ریډیو ته وویل
پولیس سره پورا پورا مرسته کوي او سم چې د اسو کیسونه چې راوتی دي دا هم دی وجه سره چې کیسونه زیات شي چې پولیو کترې ټول ماشومان ته ونه رسي. لہذا حکومت اوس دا مکمله فیصله کړې ده چې په هر قیمت به موږ دا پولیو کترې ماشومان ته ورکو او کور په کور به ګرځو.
د یادونې وړ ده چې د پولیو خلاف د کمپاین په ټیمونو وخت په وخت وسلوال بریدونه کوي. په دغه ډول یوه پیښه کې پرون د پیښور په سنګ کې سلیمان خیل سیمه کې د یو ځایي مرکز صحت خواته چاودنه شوې وه چې پکې لږ تر لږه دوه پولیسواله وژل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي وو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي وایي بلوچستان کې به حکومت یوازې هغه خلک کوي کوم چې ولس خپل نمائندګان ټاکلي دي. دا څرګندونې د دې ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ پرون په کوټه کې د 8 او 11 اکتوبر د شهیدانو د ورځ د نمانځلو په لړ کې یوې جلسې ته د وینا په وخت وکړي. نوموړي زیاته کړه
ورا مصطفی خبره کوي په یوه حکومت کې بدوي ما حکومت نه دا حکومت دا ولس دا منډر پښتونخوا ملي عوامي پارټي نشن پارټي مسلم لیگ نن تور کړی نه نه د سیاسي حکومت منو نه د چې جان سادارو حکومت منو نه د ګرو سیاسي حکومت منو او به ته وایو بیا غزه رالې بیا به وفن په جلسو کې خپل ولسم نه پټو.
عثمان خان کاکړ وویل د دوی د صوبایي اتحادي حکومت د کابینې د جوړېدو سره بلوچستان کې حالات یو څه ښه شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که واشنگتن یې شرطونه ومني نو په راتلونکي یوه میاشت کې به د امریکا سره د امنیتي تړون د څېړلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. نوموړي پرون کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان د نورو بریدونه او دغلته له ګاونډه د ترهګرو ورتلل هغه خبرې دي چې په کار دي امریکا یې په دې تړون کې وضاحت وکړي. بلخو امریکایي چارواکي وایي اوباما انتظامیه هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله موافقه به په راتلونکو څو هفتو کې ترلاسه شي، ځکه چې دې لپاره د دواړو اړخونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. بمی چاودنو یو وار بیا د عراق په مرکز بغداد کې لسګونه کسان وجلی او ګڼ شمېر نورې جوبل کړي دي. رپورټونه وایي تیر ماښام په بغداد او د دې ښار په خواوشا سیمو کې لږ تر لږه شپږ چاودنې وشوې چې پکې 18 کسان وژل شوي دي. رویټرز خبري ایجنسی وایي دا تازه بمی حملو هدف یو وار بیا شیعه میشتې سیمې وي، خو په عین حال کې رپورټونه وایي چې په داورا سنی میشته ښار کې هم پرون چاودنه شوې ده. او وروسته خبردار چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي د شام د کیمیایي وسلو د ختمولو کار چې پکې به خواوشا سل کسان کار کوي د کیمیایي وسلو د نړیوالو سارونکو او ملګرو ملتونو ترمنځ وویشل شي. نوموړي امنیتي شورا ته لیکل شوی خپل یو خط کې ویلي دی لړکی ملګری ملتونه د شام د حکومت او باغی ډلو سره د رابطه کاری او همکاري ذمہواري ترسره کولی شي. بان کی مون زیاته کړي د کیمیایي وسلو د مخنیوي څنګه به د تکنیکی مشورو تصدیق او کتنې کار وکړي. د خبرونو پای
لا منور شامو خبرونو اوریدل اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د سولې لپاره مهم د افغان طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر لجی لا خوشی ک خو نوموړی اوس هم په خپله خوښه څه نشي کولی.
ملا برادر کاملا آزاد نیست در افتامت خود، اگرچه من از آقای نواز شریف تشکر کردم و نادی همکاری کردن.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي دي.
دا چې کوم علما یو ټیم جوړ شوی دی هغه علما په ترو باندې دا ټول خبرې لګیا دي، موږ ټول دغه سپورټ کوو او د هغه علما په ترو باندې ان شاء الله تعالی دا ډایالوګ دا خبرې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر عثمان کاکړ وای بلوچستان کې د ولسی حکومت په موجودیت کې د جاسوسي ادارو ډیر واک اختیار نشي برداشتولې.
نه د سیاسي حکومت منو، نه د جاسوسي ادارو حکومت منو، نه د سیاسي حکومت منو.
او د ننګرهار د موسیقۍ د یو محفل پاړه هم اورو. نور رپورټونه هم شته د مشال سره اوسه. اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د وسو ریدل شي. لومبي ریپورت ته به ورشو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان مننه کوي چې د افغان طالبانو دوهم مشر ملا غنی برادر یې لجی له خوشی کړ. خو د طالبانو دغه مشر نه چیرته په خپل خوښتلل شي او نه هم په خپل زړه فیصله کولی شي. ښاغلی کرزی پرون کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې د دې ترڅنګ وویل چې په یوه میاشت کې به امریکا سره پر امنیتي تړون د بحث لپاره لویه جرګه راوغواړي، خو واشنگتن باید د کابل ځینې شرطونه ومني. شرطونه څه دي؟ د دې د تفصیل لپاره د اسدالله لودین رپورټ اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
ملا برادر از جایی که قبلن بود
ملا برادر چې په خوا کوم زندان کې و لاغه خوش شوه، خو سم زمګ د معلوماتو تر مخه په خپل تګ راتګ کې آزاد نه دی. زمګ د معلوماتو تر مخه البته کورنۍ ورسره په رابطه کې ده. موږ کوشش کوو چې اړیکه مور سره ټینګه شي او پتا او یو ټلیفون نمبر یې تثبیت شي چې موږ ورسره اړیکې ونیسو. ما د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف مننه کړې وه چې په خپله وعده یې وفا وکړه او ملا برادر یې راخوشې کړ، خو هیله ده چې په دې لاره کې د سولې لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک وروستۍ پریکړه د افغانستان د خلکو په لاس کې ده او له همدې امله به تر یوې میاشتې پورې لویه جرګه راوغواړي. د ولسمشر کرزی په خبره هر کله چې افغان او امریکایي لوري د امنیتی سند ورستۍ پړاوونه ته ورسیږي نو د دې سند ټول ماده به لوی جرګې ته وړاندې کیږي او خپل افغانان به په اړه تصمیم نیسي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک غواړي چې له لویدیځ او امریکا سره په معامله کې وي، خو دا ملګرتیا او معامله باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي او هم د امریکا او د هغوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. هم دا دلیل دی چې تر اوسه موافقه ته نه یو رسیدلی. انشاءالله د یوې میاشتې په ترڅ کې به لویه جرګه راوغواړو او هره پرېکړه چې خلکو وکړه طبیعي خبره ده چې حکومت یې مني.
څو ورځې وړاندې له امریکا سره د امنیتي سند موضوع ته ټاکل شوي افغان مرکچي او د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تخنیکي مسائل نهایي شوي دي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستو سره سم افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې وځنډولې، خو دغه خبرې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت، د دې هیواد اقتصادي پراختیا او د افغان ځواکونو سمبالښت او روزنه د امنیتي سند په اړه د افغان حکومت له مهمو شرایطو څخه دي. د دې سند له مخې به امریکا د بهرني یرغل په وړاندې د افغانستان مرسته کوي، خو د اختلاف ټکی چې لا هم حل شوی نه دی د یرغل تعریف دی. ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید په دې اړه خپل موقف څرګند کړي.
په دې کې امریکا باید پوه شي چې د افغانستان غوښتنې په حق دي. امریکا باید از موږ سره د تجاوز په تعریف کې اشکاره قدمونه پورته کړي. که په افغانستان باندې تجاوز کېږي څه معنا؟ آیا د یو ګاونډي هیواد د توپ او ټانک راتګ دا تجاوز دی؟ تر اوسه کونړ د توپونو تر حملو لاندې دی. امریکا زموږ سره څه وکړل؟ خو باید ووایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه ټانک او الوتکه نه راځي، بلکې ماین، انتحاري او تورست راځي، هغه هم زموږ په جامه کې. دا مهمې پوښتنې دي، امریکا باید ورته ځواب ووایي.
له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د دوی د عملیاتو او موجودیت څرنګوالی د امنیتي سند له مهمو موضوعاتو څخه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک وایي تحریک طالبان پاکستان سره د دینی عالمانو په منځګړتوب مذاکرات شروع شوي، خو که دا مذاکرات کامیاب نه شول نو بیا به د پوځي عملیاتو له لارې وسلوال ځپل کیږي. د هغه سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې وه. بیرو
مو همیشه دا خبره کړی چې داسې دهشتګردي او دا سيزونه چې کوم نه مونږ د خلاف یو، چونکه دا یو سلسله ډېر وخت نه روانه ده او مونږ د امن خبره کوو. د خبرې غواړو چې په خبرو باندې مسله حل شي. همدغه سلسله کې اي پي سي چې کوم شوی دغه کې مونږ مکمل اختیار وفاق تر کړی، هغه کې الريډي خبرې شروع شوې دي او ما امید ده چې ان شاء الله دا خبره به خره نتیجه راشي. او که نتیجه خره نه لږ بیا غیر نه نور آپشنز ته بیا حکومت فیصله کوي چې څه کوي.
کوم آپشن هغه خو عمران خان ویلي دي چې یاره لیمیټډ اپریشن هم دغه دي.
عمران خان کلیر هغه دا ویلی دی چې یوځای یو کم خلک چې پاکستان نه مني، کم خلک چې پاکستان عین نه مني، هغه خبرو ته نه کینی، نو بیا آپشن شته دی چې هغه خلاف بیا کاروي کړي.
تاسو خبرو کا چې د اي پي سي نه وروسته د طالبانو سره د ډایلاګ یا د خبرو اترو یو پروسه پیل شوې ده او په دغه کې تاسو ګون په اعتماد کې اخیستل شوې دي او د خبرې د چا په ذریعه مخکې وړاندې شوې دي؟
په دې خبرو کې دا ټول پاکستان ټولې پارټیانې شامل دي او کم سے کم زبر افسوس کوم چې دی خو اي پي سي کې ټولو اتفاق وکړو په یو خبره باندې او بار چې کوم دی هغه خلاف لګیا دي. نو دا خو داسې نه دی پکار. دی وخت کې دا چې کوم علما یو ټیم جوړ شوی دی، هغه علما په تر باندې دا ټول خبرې لګیا دي. مونږ ټول دغه سپورټ کوو چې دا یو داسې علما دي چې هغه لوی قدر دی، ډېر لوی نوم دی او د هغه علما په تر باندې ان شاء الله تعالی دا ډایلاګ او دا خبرې کوي.
یا وزیر اعلی صاحب، د صوبی چې کوم تاسو په اختیار کې کوم کارونه د امن او امان د پولیس حوالے سره څه بهتري مراوسته ده، هغه کې دغه تنقیدونه په تاسو کېږي چې صوبایي حکومت هم ذمہواری لري؟
پروژه دا دومره اسانه خبره نه ده چې را یو دهشتګرد راشي او هغه د نام او نشان پرې نه دی او موږ هغه قابو کړی شو. اوس دی وخت کې موږ چې کوم نوی آی جی پولیس راغلی، هغه تمام مکمل اختیار ورکړی دی. پولیس کې موږ انټرفیرنس بدن بند کړی دی سیاسي او هغه ان شاء الله تعالی یو نوی پروګرام لاندې خپل انټرجن اداره تکړه کوي. ور سره د ایف سی مونگا فیڈرل گورنمنٹ سے خبر کری چې ایف سی مونگتا صوبے تا سو واپس را لا باقی مراجی چې هغه په بارڈرز باندې مونگا کنٹرول راوس. لیکن چونکہ مونگ دومره لوی بارڈرز دی، کنٹرول کول ناممکن ده. خو بیا مونگا خپل کوشش دی ان شاء الله تعالی. ډیر زر وخت مونږ نه غواړو، خو مطلب ډیر زر به تاسو وینئ چې پولیس کې ریفارم او دا سیستم وغوړ شي، ځکه چې پولیس دی وخت کې بالکل بلا سو بخښو شوی دی. هغه ورځ آی جی صاحب ما ته خبره کوله چې دا پولیس خو دومره ایزی دی چې سب امن امان دی سره ټیک ټاک دی او د وار فوټینګ باندې کار نه کی ان شاء الله تعالی دا آی جی بدا لګیا دی امدا لټکی او دا سیستم به کنټرول کوو
بیا وزیرانه سب په دیر کې په خوش ما په چټ باندې بریګ شو په خبر بس بیا په کیسه خانه کې سو تاسو سو معلومات چې دا چا کړی دی طالبان خو دا مونږ نه
نو دا اوسه مونږ نه کړی بولې مونږ نه کړی چا خو دا ماتم نه پته ځا کړی دی
انټيليجنس رپورت
سره انٹیلیجنس رپورٹ تر اوسه پورې کلیئر نه دی دا خو په دې لس کال کې ماخر 200 دھماکې شوې دي ته یوې دھماکې هم چاته پته نه لګیږي دا چا کړی خو هغه چې کوم ټول عرصه چې کوم دی هغه سوچ هم دغه دی شر دی ملک کې ډېر زیات دهشتګردي شروع شوې ده او هغه کې بیرونی ممالک هم لاس کې دي شي هغه کې نور هم د خلکو لاس ته دي چې هغه د خاص طور پاکستان کې امن امان امن نه غواړي چې دې کې امن راشي
وزیر اعظم نواز شریف سند ته لاړو بلوچستان کې خیبر پښتونخوا ته راتلو امکان شته او چې تاسو سره کښېني او په دې مسله باندې خبرې وکړي
وزیر اعظم صاحب سبا پیښور ته را روان دي هغه تمام مخکم دعوت اور کړو چونکه سبا خو هغه د چکم دماکی شي هغه ته پوسټم راغلی لا ان اورډر باندې هم ډیسکشن کیږي او دې سبا چکم مسلې دي په غیبه باندې هم سبا غي سره مو تفصیلی خبرې کوو
د طالبان سره د مذاکراتو په اړه مو د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مرکه ورده چې خالد خان ور سره کړو پاکستانی طالبان ځینې نړیوالو رسنیو ته ویلي چې افغان طالبان هم دوی سره په مختلفو عملیاتو کې مرسته کوي دا څومره په حقیقت ولاړه خبره ده په دې اړه باندې مجید بابر زموږ همکار د سیاسي او پوځي چارو د کارپو بریګیډیر محمد سات سره خبرې کړې
نہ ما خد دا دیکھ مبالغہ زیادہ دا خبر دا سر چے مطلب دار چے چونکہ بھی بالکل ڈیورنٹ کی رخے پاو شاہ کے ددی دوڑ زور چلی گی نو دی لوگوں دے کے رابطے ساتن دی دا پارا مجبوری دا دوڑو چاہے یو بل سرا رابطے سادی دے کے چاہے دی اخوارا ہوڑی دیو تا مسائل پیدا کولی شی لکا سنگے چے دی اخوار بوڑی اگر وہ تا مسائل پیدا کولی شی نو زما په خیال باندې دا یو کنوینینس دی ماته دغه داسې نخکاری دی کې چې د دې سټریټیجیک مفاهمت یو بل سره یا یو بل سره
پاکستان کی کم د طرح گرے کم لڑائی دا پاگی کی دا افغان طالبان هم سلاس دے
ما په خپل باندې کې دا غي لاس نشته ما خو غي و چې باقي دا وین چې غي افغان طالبان په پاکستان کې داسې د ترهګرې کې شامل دي نو زما په خپل باندې کوم مین برانچ دی چې کوم د کوټې شورا ورته وي نو غي سره خو زما په خپل باندې دا چې نشي کېدای چې د پاکستان خلاف داسې کار وکړي افغانستان کې دا کار نه کوي نو په پاکستان کې بداوله کوي کاني د شبکې نو چې هغه د دې په علاقې کې لږ زیات دي او د یو علاقې کې دي چکم آغا قدری وزیرستان دے نو داغے پا وجہ باندے زما پا خیال باندے دغل سبا اوورلیپ لوگوں دے کے زیاد لی
روزم کو تاسو د امنیتی چارو د کارپو بریګیډیر سات د مرکه اوریدا پرون بڑا بیره کې په پولیو ټیم لبرید روسه د خبر پښتونخوا د کورونو چارو د سیکریټری اخترل شاه په مشرۍ لوړ پوړو چارواکو غونډه کړه فیصله کړ چې د پولیو کمپاین به په هر قسم حالاتو کې جاری ساتي په ډېړه باندې زموږ همکار غلام غوز د کورونو چارو د محکمې وایند قمر علي سره مرکه کړه په سر کې ته د بیګانې غونډې تفصیل غوښته
پولیس سره پورا پورا مرسته کوي او سم چې سونه چې راوتی دي دا هم دی وجه سره پولیو کترے ٹولو معصومانو ته ونه رسی اور پولیو ٹیمونو سره کم واقعات پیش دا غی وجینا دا دا پولیو کې څونه مخه تراغل دی دا حکومت دا مکمله فیصله کړی دا چې په هر قیمت به موږ دا پولیو کترې ماشومان په ورکو او کور په کور به ګرځو دا څه نه شو کولای چې حکومت به څوی کې بس کور کې بکینو او بس کترې به نه ورکو او موږ بس چې دې کنه هغه دی موږ به حکومت به پورای نه کوي او لا انفورسنګ ایجنسی دې دا ټول مکمل او الرټ دي دا میټینګ بالکل هنګامي توګه ما دا راوګانی شو دا موږ خو خپل وسه حکومت پورا کې اقدامات وکړو او بیا هم د کئ کدو تر ماشي چې کوم دي کیسه تا معمولي غوښته سکیورټي لیټ دی ګوري د څرګندانو په دا پته ده چې راز به هم دي چې د حکومت یا د کوم لاین فورس ایجنسی دي دلته دا غیا سستی ورته ښکاره شي یا په ښکاره کې دلته دې بندوبست نه دی کړی په دې ځای کې لهذا دې هغه ویک پوینټ ته ګوري او هغه چې کوم کمزوري دي وي هغه ته دې ځان راځي
او کمر علی صاحب دا چې کوم واقعیه په بډابیره کې شوې ده سلیمان خېلو کې نو د دې پدے باندھے چکم چاروا کے لیے سیفٹی داخلہ پکی ہم سرد پیخور کمشنر ہم نور وقت چاروا کے پکی ہوں آگے پدے بار کے سمرا لکھنے سرگن دیکھے ہو گئے پیش بارہ کے آگے سے ہو گیا پدے بارہ کے ادا سے اگر جمع آگاہ مکمل جلے کا نا یہ چکم علاقے زخم علاقوں کی جدا گڑبڑ کی گئی ادا واقعات کی گئی ہر علاقے بنوں گا مکمل باغ کومبنگ بکو زیادہ صفائی بکو ریچی بکور پکور تلاشی بہن شامل آئی اور چکم گارڈو ماں دے رہا چکم ٹیمپریری ممبر دی ڈاؤنگ بند ہو اور چکم انرجسٹرڈ دی لکھ لی تھی بس اپلائی پار دا جنوں گا نمبر دا پار اپلائی کھڑے دے اور نمبر ہوتا ملا ملاؤ سو انہیں خلاف فارم کاروائی کو موٹر سائیکل ماں دے چکم نمبر ڈیر موٹر سائیکل دے بغیر نمبر دی آپ بازار کی بھی کپ ہائی وے ماں دی کا روڈ ماں دی بغیر نمبر کم ہوئے موٹر سائیکل یا گاڑے یا نان کسٹم پلیٹ گاڑے انہوں نے شروع دے خلاف فارم کاروائی کو بے خبر پینٹ دے دا ایریا ہم ڈیر اور طرح آبادیاں نے جوڑے ہوئے آبادیوں زیادہ شوا کنسٹرکشن ڈیر زیادہ شو نہ پوں گا یہ سلور زون کی سکتی مئو لیکن فرق یہ کوئی یوں علاقہ کے ایس پی سٹی دے
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو د پختونخوا ملی عوامی گوند بلوچستان صوبائی صدر عثمان کاکڑ ویلی په صوبه کې د اف سی ځواکونو جاسوسي د حکومت نشي برداشت کولی بلکې واک اختیار باید د ولس لخوا د منتخب شوی حکومت سره هغه پرون په یو جلسه کې خبرې کولې خدای نور ناصر یې نور تفصیل لري
پښتونخوا ملی عوامی گوند ویلی په بلوچستان کې ولس د دوی گوند نېشنل گوند او پاکستان مسلم لیگ نون ترای ورکړې او هم به د دې درې واړو گوندونو حکومت وي د یاد گوند د صوبې مشر عثمان خان کاکړ چې د دوشنبه په مازیګر یې د 8 او 11 اکتوبر د شهیدانو د ورځې د لمانځلو پر وخت جلسې ته وینا کوله وویل کله به هم په صوبا کې د استخباراتو او ملیشا ځواکونو واک ونه مني او هغه به چلیږي چې د ده په خبره دوی او د دوی اتحادیان غواړي عثمان کاکړ وویل په کوټه کې د ډاکټرانو او ولسی وګړو په تښتونو کې د استخباراتو لاس دی او که د ده په خبره استخباراتو دا لاسوهنه بند نه کړنو ټول ولس ته به یې ښکاره کړي
وره مصطفی خبره کوي په یو حکومت کې بدوی ما حکومت نه دا حکومت دا ولس دا خو من ډیر پښتونخوا ملي او پارټي نشن پارټي مسلم لیگ نن تور کړی دی نه د سیاسي حکومت منو نه د انچلجان سردارو حکومت منو نه د ګرو سیاسي حکومت منو او دوی ته ویایو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر وویل د پاکستان عدالت چې د بحالۍ لپاره یې د دوی ګوند تر ټولو زیاتې هڅې کړې وې نن د ده په خبره په ټول هیواد کې د پښتنو پر ضد فیصلې کوي کاکړ جلسې ته په خپله وینا کې زیاته کړه هغه پریکړې چې د پاکستان سترې محکمې د پښتنو پر ضد کړې کله به یې هم ونه مني ځکه چې دا پریکړې د سترې محکمې نه بلکې د بل چا په خوله سوي دي
نن عدلیه وایي په کوټه کې په جنوبي پښتونخوا کې پښتانه ونیسي دا ماجر دي کارتان دا په سلام ورته منو د دې کار به څوک زموږ حکومت رالی سپریم کورټ وایي دا پښتانه ماجر دا ونیسي
عثمان خان کاکړ جلسې ته په خپل وینا کې زیاته کړه د دوی د حکومت لاره تک سره په شار او صوبا کې امنیت شسوي چې د په خبره د صوبایي کابینې تر جوړېدو وروسته به نور هم شکړي تر جلسې وروسته د پاکستان په سینټ کې د یاد ګوند غړي عبدالروف لالا مشال راډیو ته وویل د دې ورځې د لمانځلو موخه یې دا ده چې د قام بچانو ته وښایي چې د ازادۍ د ناوې ولور د سرونو قربانول او د خپلې وینې تویول دي
اولنۍ لومړۍ فریضه دا ده چې د دې شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې سي دوی ونمانځل سي د دوی ستاینه وسي د دوی او ملګرو ته غلار وشول سي چې کامی تحریکونه چې دي دا د په لنډ مختصر توګه باندې سرته نه رسیږي د دې دپاره به خامخا قرباني کوي سرونه بشندي او عام د پښتو یو ډېر ښایسته متل دی چې د عام ناوې ولور چې دی دا په پیسو پوره کیږي مګر مگر د آزادۍ د نوی ولور چې دی دا په سرونو او په وینو پوره کیږي.
د اووم اکتوبر 1903 او یولسم اکتوبر 1901 میلادي کال د شهیدانو په دې یاد غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیری مرکزي او صوبایي مشرانو، د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړیو او ګڼ شمېر وګړیو ګډون وکړ، او د اکتوبر د دواړو نیټو شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو کو په دغه څپو باندې زمنګ په د خبرونو په اوریدو کې مشکل لري، نو موږ سره بده کوي، موږ کوشش کوو چې تاسو دغه مسله حل کو. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم زموږ خبرونه واوري. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې امینشنل ګوند په ویلي دي چې د لوی اختر په موقع د قربانۍ سرمنې د ترهګرو لاس تورځي، او په کار ده چې حکومت د دې لکونو روپیو د غلط استعمال مخنیوي وکړي. اسمبلی کې په دې هم خبرې وشوې چې بازارونو کې دي د ټوپکو او تمنچو په شان د لوبو سامانونو باندې هم پابندي ولګي. غلام غوث پی رپورټ لري.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک له حکومت غوښتنه وکړه چې پر روان لوی اختر کې د قربانۍ د سرمنو لپاره د حکومت د سارنې یو تګلاره جوړ کړي، ځکه چې د تیرو وختونو په رنګ سخ کال هم ځنې وسلوالو تنظیمونو د قربانۍ د ځناورو د سرمنو راغونډولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي، او په کار ده حکومت د دې مخه ونیسي. د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کی سردار حسین بابک اویل
سپیکر سے بات دیکھنا تھا چم دا چل دی دی دا سرمنی دی ادارہ تنظیم جلدی سوگ دا ٹریننگ گل کئی سوگ دا رام نومن حالات تیرے رکھ خراب ہوئی جو حکومت پر نوٹس کی دا خبر کا مستر ہوا بچے ندی خلاف پکار دار کے عملی قدم نہ پور سکی اور سیدھا واچا کی نکلے بروشری چاپڑی اور بڑھائی دا مداری دے تکو راپڑی
خود اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل چې د اپوزیشن بعضی ملګری د خپلې نظریې او فکر د پرمختګ لپاره دا رقم نقطې راپورته کوي، او که پر اختیار څوک د اسلام په نوم د قربانۍ سرمنې راټولوي او بیا د هغې مالی فنګه د ترهګرۍ لپاره کاروي، نو دوی د داسې خلکو غندنه کوي. د اسمبلی په فلور د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
بابک ته نظریاتي خلک ته او د هغه خپل نظریه کړو د مقام لویږي یو ځل نظر کوي کوم خلک چې د اسلام په جامه کې دهشتګردي کوي دا زمونږ هم دشمن دی، دا د مسلمانانو هم دشمن دی، دا د پاکستان هم دشمن دی.
بلې خوا ته د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې نه د اسمبلی غړي جعفر شاه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او نورو جنگي سامانونو کاروبار زیات شوی دی، چې له وجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پرېوځي، او په کار ده حکومت په دې بندیز ولګوي.
دا کوم اسلحه کلونی چې دی کلاشنکوف او ټوپک او چاقوان او دا په مارکیټ کې کولو خرڅېږي په ټوله صوبه کې، چې کوم کور ته لاړ شي ماشوم بل څه شي نه اخلي، ځکه چې نن سبا په میډیا کې او دا خوار زون دی، نو هغه چې هغه دي نو شمانو ذهن د دې وخت نه پراګنده شي، او هغه په ځای دې چې هغه ستامیر سوچو کې داغه هغه سوچ هغه تشدد طرف ته لاړ شي. ما حکومت ته د خپل له توجه له نوټس کې دا مطالبه کړې ده چې په دې باندې مناسب قانون سازي وکړي چې په دې باندې مونږ پابندي ولګو.
هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
کتاب
خود پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرون کی صوبائی وزیر یوسف ایوب د اسمبلی ونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغه هم دا مني چې د لوبو د دې جنگي سامانونو له وجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پرېوځي، خو حکومت په دې ځکه بندیز نشي لګولی ځکه چې د ماشومانو د لوبو د جنگي سامانونه زیاتره په ګاونډي هیواد چین کې جوړیږي او بیا په پټه پاکستان ته راځي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونو د لنډیز وخت د 12:30 کېدونکو دي. د خبرونو د لنډیز وروسته به تاسو نور رپورټونه او مطبوعاتي کتنې وړاندې کوو. خو اول به منور شاه ته مایک ورکړو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی، خو هغه په خپله خوښه د چا سره نه رابطه کولی شي او نه هم تګ راتګ. افغانستان ملا برادر د سولې د مذاکراتو لړ کې مهم ګڼي. هغه پاکستان خواوشا دوه هفتې وړاندې د جیل نه اخلاص کړی و، خو پاکستان ویلي چې کابل ته به یې نه سپاري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله شروع کړي او تمه ده چې ډیر ژر به په هیواد کې امن راشي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل تحریک انصاف او عمران خان دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات پکار دي او که کامیاب نشي نو بیا په نورو لارو چارو غور پکار دی. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو د سیکرټري اختر علی شاه په مشرۍ کې تیر ماسپښین د پولیو د ټیمونو د امنیت په لړ کې وغونډه وشوه چې پکې د پولیو ټیمونو ته په هر حال کې د امنیت ورکولو فیصله وشوه. پختونخوا ملي عوامي پارټي وایي بلوچستان کې به حکومت یوازې هغه خلک کوي چې ولس خپل نمائندگان ټاکلي دي. استخباراتي ادارو ته په اشاره سره د یادګون صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وویل هیڅ چاته به په ریاست کې دننه د ریاست جوړولو اجازه نه ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی که واشنگتن یې شرطونه ومني نو په راتلونکي و میاشت کې به د امریکا سره د امنیتي تړون د سیړلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي اوباما انتظامیه هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله موافقه به په راتلونکو څو هفتو کې ترلاسه شي. بمی چاودنو یو وار بیا د عراق په مرکز بغداد کې لزګونه کسان وجلی او ګڼ شمېر یې جوبل کړی دی. ریپورټونه وایي تیر ماښام په بغداد او د دې ښار په خواوشا سیمو کې لږ تر لږه شپږ چاودنې وشوه چې پکې 38 کسان وجل شوي دي.
له منور شمو د خبرونو لنډیز اوریدونکو زبل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو غټکی ورو.
جنگ رسپان خپل اداره کې لیکي چې پاکستان کې آئین، جمهوریت حکمرانی او د ادارو استحکام یو خر روایت هغه وخت قائم شو چې کله یو جمهوری حکومت خپل آئینی موده پوره کړه او د ملک اقتدار په پوره منتوګه یو بل نوی حکومت ته منتقل شو. اداره وړاندې لیکي چې په دې لړ کې د تیر اتوار په ورځ یو خر روایت د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی قائم کړو چې کله هغه د ریټایرمنټ اعلان وکړو. اداره وایي چې جنرال کیانی بالکل صحیح وویل چې ادارې د شخصیتونو نه زیاتې مضبوطی وي او هغه له ترجیح کول پکار ده. نو شخصیتونه خو زیرازی ادارې همیش لا قائمی وی، نو ملک او کام به هم اغه عمره طاقتور او خوشاله وی. ادارې زیاتوی چې پاکستان کې به دا شکایت عام وو چې فوج جمهوریت ودې ته نه پریږدي او تیر 15 کالو کې داسې کمزوریان ښکاری دي چې فوج بس مداخله وکړي، خو جنرال کیانی فوج د سیاست نه لري وساتلو. ادارې اخره کې لیکي چې د ریټایرمنټ اعلان کول سره جنرال اشفاق پرویز کیانی په ذاتی توګه د نورو لپاره یو ښه روایت قائم کړو او هیله پکار ده چې ټول ریاستی ادارو مشرانو لپاره به دا یو ښه مثال وي او هغوی به هم د ملک او کم مفاد نه علاوه څه مصلحت به خاطر کې نه راولي. هم په دغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې هم لیکلی ده او وایي چې ریټایرډ جنرال پرویز مشرف په دور کې د فوج امیج متاثره شوی و، خو جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان فوج روایتي امیج ژوندی وساتلو. او هم دغه وجه ده چې د مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو خلکو د هغه د دې فیصلې ستاینه وکړه. آج ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د تعلیم لړکې د ذاتي مد ادارو کردار چرته هم نظر نشي وستل کېده، ځکه چې نن سبا د تعلیم په میدان کې پرایویټ سکولونو په ټولو نړۍ کې یو اعلی مقام ترلاسه کړی دی. اداره وړاندې لیکي چې پرایویټ سکولونه لومړی د پرایمري کچ تعلیم پورې محدود وو، خو اوس زحمت کې کالجونه او یونیورسيټیان هم جوړې شوې دي. اداره وایي چې د دې ترڅنګ د پېښور په ځینو تنګو کوڅو کې په زړو کورونو کې په دوو کمرو باندې مشتمل سکولونه بغیر د سکتنې چلول کېږي چې پکې تجربه کار استادان هم نه وي. اداره اخیره کې لیکي چې نن د ورکې د سکول او او تعلیم ډیر اهمیت دی، نو باید چې حکومت د سکولونو په صحیح توګه کره کتنه وکړی شي، او چې کومو سکولونو کې چې استادان وي او ودانۍ هم ټیک وي نو چې کار ترې پرېږدي، او دارنګ د سکولونو او تعلیم معیار ښه ساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف لیکي تیر کال په ملالې یوسفزۍ تر حمله مخکې د یو ماشوم وژنه جرم ګڼل کېدلو، تر دې هده چې پاکستانی طالبان هم په دې حق کې نو. خو بیا ملالې یوسفزۍ هغه وخت وسلوالو د ډزو ښکار شوه کله چې له سکول نه کور ته روانه وه. هغه په پیښه کې سخت زخمی شوه خو بچ پاتې شوه، او علاج یې د برمنګم په کوین الیزابت هسپتال کې وشو. ترسپانې په خبره هغه چا چې د طالبانو په بربریت یې شک کولو، دا پیښه یو حتمی ثبوت وګرځېدلو. د ملالې یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ بی بی سی سره په خبرو کې ویلي، طالبانو پیغلې جنکې وهلې خو کله یې ماشومان نه وژل. دغه په خبره داسې فکر یې کولو چې د دوی به هم خپل څه اصول او قدرونه وي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د خلیلي کې په پاکستان کې پنځم جومات ته یوازې 8% جینکې او 1.8% هلکان ځي. ورځپاڼه لیکي ګاونډي هیواد هند ته په کتلو سره په پاکستان کې دغه شمیر ډیر کم دی، چې هغلته د جینکو او هلکانو د دواړو د تعلیم شرح 0% ده، ان تر دې چې په یوګانډا او زامبیا کې هم دغه شرح تر 90% زیاته ده. ورځپاڼه د دې د خرابو نتیجو په حواله لیکي چې دا وخت په پاکستان کې 80% ښځې او د نیمو زیات سړي لیک لوست نشي کولی. پاکستان یو اټمي لرونکی هیواد دی خو زیاتره خلک پکې خپل نوم نشي لیکلی. ورځپاڼې په خبره دغه کامی ناکامي نه یوازې د هیواد په غریزو او لرې پرتو سیمو کې تر سترګو کیږي، بلکې په پنجاب هندي شتمنه صوبه کې هم په کلیوالو سیمو کې سرکاري سکولونو ته د ماشومانو تک د صفر برابر دی، او دغه شان مشران هم بې تعلیمه دي. دغه شان حالات افریقا په غریبو هیوادونو او کلو کې هم نه دي بیان شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د اتوار په ماښام د افغانستان د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو په نومونو کې د هیواد د تر ټولو زیاتو طاقت لرونکو چارواکو او د بدنامو جنگ سالارانو نمونه مخې ته راغلي دي. دغه هیواد چې د طالبانو د واک دولس کاله پس هم د جمهوریت په هڅه کې دی، د انتخابي کاندیدانو لوړ نمونه د افغانستان د جدید سیاست یو اړخ ښایي چې پکې هر چاته برابر موقع ورکړل کیږي. خو ورسره دا هم ښکاره کوي چې په افغانستان کې اوس هم د غیر رسمي زور لرونکو کسانو لخوا د طاقت استعمال کیږي چې یو واري یې دغه هیواد ټوکړې ټوکړې کړو. ورځپاڼه لیکي دغه انتخابات په داسې یو نازک وخت کې کیږي چې بهرني ځواکونه د 2014 کال تر اخیره له هیواده د وتلو تیاری کوي، او د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې هم مسلې موجود دي چې ورسره کیدی شي د دواړو ترمنځ اوږد مهاله ستراتیژیک او امنیتي سند لاسلیک نشي. د غربي چارواکو په خبره په ښه توګه انتخابات او یو اهل امیدوار د منتخبېدلو سره د 13 کالو لاسته راوړنې محفوظه پاتې کیدی شي. خو ورځپاڼه لیکي کومه انتخابي شخړه خرابې نتیجې لرلی شي. د اپریل د انتخاباتو لپاره تر 20 زیات امیدواران رجسټر شوي دي، چې د هر یو کس سره دوه نائب صدارتي امیدواران هم شامل دي. په نائب امیدوارانو کې د حامد کرزي ورور، یو مذهبي عالم چې ورباندې تورونه دي، د هزارګانو خلاف د خونړي کمپین مشري کړې ده، یو طاقتور او متنازع والی چې د بولډوزر په نوم مشهور دی، د ملیشو یو پخوانی مشر چې د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې په تشدد او لوټ مار تورن ګرځولې، او یو بل ازبک مشر چې د جنگي جرمونو لپاره نوم یادېږي شامل دي. د دې سربیره په دغه فهرست کې د ځینو ټکنوکراټانو نمونه هم شامل دي. په دې کې د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د نړیوال بانک یو چارواکي شامل دي. دغه راز د اپوزیشن یو مشر چې پخوا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هم پاتې شوی دی، په دغو نمونو کې مخې ته راغلی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسی سیال سره ملاقات کړی دی، او په هغه کې د شام په حالات اور سره خبرې کړې دي. په د رپورټونو تر مخه په شام کې د بشر الاسد رژیم یا حکومت اغلته خپل اټمی وسلې د ختمولو په لړ کې د ملګرو ملتونو د ټیم سره همکاري کوي. په دې اړه باندې مخکې داسې رپورټونه وو چې دواړه غاړې سلا شوې دي چې په امریکا به په شام باندې د دې وجې نه حمله نه کوي چې شام ویلې وو دوی به خپلې ټمی وسلې ختمې کړي. په دې اړه باندې د رضوان مراد رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد کولی شي په چټکۍ سره د خپلو کیمیاوي وسلو د منځ وړلو له لارې د خپل ځان اعتبار جوړ کړي. جان کری 13 ورځ دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې سوریې ته د کیمیاوي وسلو د منځ وړلو لپاره رسیدلو متخصصانو وویل چې دمشق په دې برخه کې همکاري کوي. خاغلی کیری په انډونیزیا کې د آسیا د اقتصادي سرمشري پر مهال کتنو کې لخپل روسی سیال سره د سوریې د حالاتو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سوریې شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدلای.
We agreed again that there is no military solution here.
دی وای مونږ بیا موافقه وکړه چې دا پوځي حل نه لري. مونږ په دې کې هم له یو بل سره هم نظر یو چې سخت دریځ ډلې چې هر ډول وي او په هر خوا کې وي باید په سوریا کې ستر او پیاوړی موقعیت او حیثیت ونه لري. همدې ته په کتنه مونږ بیا تعهد وکړ چې څومره ژر کېدای شي د جنیوا پروسه پر مخ یوسو. په همدې ترڅ کې امریکا وایي چې ایران په ښکاره په سوریه کې د انتقالي حکومت درامسته کېدو په اړه د 2012 کال د جنیوا د لومړي کانفرنس د غوښتنې ملاتړ وکړي، نه د سوریه په اړه د جنیوا په دوهم کانفرنس کې به د تهران د ګډون پلوي وکړي. متحده ایالات ایران تورنوي چې د سوریه له حکومت څخه سیاسي او پوځي ملاتړ کوي. بلور تبیا د سوریې د حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف مشر احمد الجربا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د سوریې ولسمشر ته د امتیاز ورکولو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. احمد الجربا پرون په استنبول کې خبريالانو ته ویل د جانکری د خبرو هدف چې هرڅه وي خدا نشي کېدلی چې د وی وسلې د تسلیمولو په خاطر دی یو مجرم وستایل شي. نوموړي ویل په دې شرط به د سوریې په اړه د جنیوا په دوهم کانفرنس کې ګډون وکړي چې د دې کانفرنس د کامیابۍ ضمانت وشي او د سوریې رژیم پرې نه خودل شي چې نور وخت ترلاسه کړي.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملالا یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې جوړ شوې ده.
خو دا څو نه یو د علاج وروسته ملالا یوسفزی روغ شو او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولې نړۍ واورید.
Pens and books are the weapons that defeat terrorism.
کو کله چې ملالا وویشتل سو نو په پلار زیاودین یوسفزی ته تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بوم چته زیاته و
ملالا برمنګم کې تبنی ولې وزه په پاکستان کې تبې ونیوم
ځکه چې د کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه ته لاړه.
اوف نو ما او ما خزی مونږ د شپې د ماشومان باندې وچه چړل.
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکو دی او مشال ریډیو پر ملالا یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت ماځیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري.
اوریدونکو دا خبرونه درته سبا له مشال ریډیو خبريږي نو اوریدلې مهروي. یو رپورت درته لرو له افغانستان. افغان ولسمشر حامد کرزی ویل دی چې نه خو به خپل سرکاري یا حکومتي چارواکو ته د دې اجازه ورکړي چې پراتنونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګوتی وهي او نه به هم بهرنیانو ته د دې کار او یا هم د مداخله اجازه ورکړي. په دې اړه باندې رضوان مراد نور تفصیل لري.
ولسمشر حامد کرزی وایي د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې څرنګه چې لازم وه هغه شان د مداخلو په ځانګړې توګه د بهرنیانو د لاسوهنې مخه ونیول شوه خو د نوموړي په وینا دا ځل به چوپ پاتې نشي. حامد کرزی چې پرونې په کابل کې یو خبري غونډې ته څرګندونه کولې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي د یو مهم غړي قطب الدین هلال کاندیدېدو ته په اشاره وویل وسلوال طالبان هم کولای شي شي پراتونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ویل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د یو مشخص کاندید په ګټه او یا زیان له دولتي امکاناتو استفاده وکړي.
بارزي کې سبترام شت دو اصل دیږي بسیار مهم است کې تطبیق شو.
دی وی ورسته لدی چې نمونه ثبت شول دوه نور مهم اصول دي چې باید عمل شي. لومړی د حکومت بشپړه بې طرفي او د چارواکو لخوا د کوم کاندید په ګټه او یا زیان د دولتي وسایلو نه کارول او دوهمه خبره دا چې بهرنیان باید په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر کرزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د زیات شمیر کاندیدانو د درېدو په اړه ویل دا د افغانانو ترمنځ یووالی ښیي او دا د شفافیت او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام دی. د 1993 هجری لمریز کال د جمهور ریاست اولیتی شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه 13 شنبه پای ته ورسیده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه د ولسمشرۍ د کېدونکو انتخاباتو لپاره 20 کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
اوریدونکو تاسو د رضوان مراد رپورټ اوریدل چې د افغانستان په اړه وو او هغه کې تاسو اوریدل چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې نه خو به بهرنیان دې ته پرېږدي چې د افغانستان په ولسمشر انتخاباتو کې مداخله وکړي او نه به هم د حکومت چارواکو ته په دې اړه باندې اجازه ورکړي چې په دغه انتخاباتو کې ګوتې ووهي. تاسو مشال ریډیو اوریز مخبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی. که فیسبوک لرئ نو تاسو هلته کولی شئ چې د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او هغه خوښه کړئ. د هغه ځای نه هم زموږ خپرونې ته لاسرسی پیدا کولی شئ. تر څنګ یې په ټویټر باندې هم مشال ریډیو شته دی. تاسو کولی شئ مشال ریډیو هلته پیدا کړئ، فالو یې کړئ او د هغه ځای نه د مشال ریډیو خبرونو او خپرونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د ازادۍ قانون غځول شوی، ځایي ولستمه کوي چې دا وار به دلته د مقامي حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات کیږي چې په نتیجه کې به یې
روزونکو ډېره بخښنه غواړو، تخنیکي غلطي وه او بیا دغه رپورټ ورزو. دا رپورټ د قبایلي ولس په پارلمان کې د دوی د نمایندګانو دغه خبرو په اړه ده چې دوی وایي چې په نور هیواد کې د نور هیواد په څیر د قبایلي سیم کې هم بلدیتي نظام عملی شي. ملخوا په تیرو وختونو کې هم دغه سې نظام راغلی و په قبایلي سیمو کې، خو دغه تلته څه ګټه نه ورسولې. آیا دا ځل به څه ګټه ورسوي او په دې اړه باندې عیني ګامونه پورته کول پکار دي هغه کوم دي؟ منور شاه په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د ازادۍ قانون غځول شوی، ځایي ولستمه کوي چې دا وار به دلته د مقامي حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات کیږي چې په نتیجه کې به یې د دوی مسلې په اسانه هواریږي. دا چې قبایلي سیمه کې بلدیاتي نظام څومره ګټور دی، د سیاسي چارو کارپوه محب وزیر وایي
دلته هم د پولیټیکای نه خلک تنگ دی، د ایډمنستریشن نه خلک تنگ دی، غیر ملکانانو نه، د هغې د نوابانو د خانانو نه دا خلک تنگ راغلي دي او هغې نشي کولای چې پولیټیکل ته هر کس رسائی وشي. ناممکنه خبره ده چې د ملک زوی نه وي، نو دا آسانی به وشي د خلکو ته چې یاره هغه پخپله خلک منتخب کړي، ممبران به وټاکي چې د هغوی ستونزې کلیوالې وړې وړې ستونزې پولیټیکلی ته وړي، ایډمنستریشن ته وړي او هغې ورسره ډسکس کوي.
قبایلی سیمه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په دور کې هم بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې 10% کونسلران د پولیټیکل انتظامیه په خوخه اخیستل کېدل او د 80% کونسلرانو لپاره انتخابات شوي وو، خو زیاتره خلک وایي د دې نظام نه قبایلی ولس ته هیڅ ګټه نه ورسېدلې. په دغه انتخاباتو کې د خیبر ایجنسۍ نه کامیاب شوی کونسلر او د قبایلی کونسلرانو د اتحادیه مشر اسرار الله په دې حق لوایي
چې مخکې تیر بلدیات چې وو د داسې کونسل جوړ شو، خو د بده مرغه چې کوم مقصد دپاره جوړ وو هېڅ هغه مقصد مونږ حاصل نه کړی شو. خو دلته پولیټیکل انتظامي مونږ له هغه پاور نه راکول، او مطلب هېڅ نه یې فنډ راکول، نه یې څه نور اختیارات راکول. او پولیټیکل انتظامیه دا نه غوښتل چې دا خلک مطلب دوله مونږ پاور ورکړو، ځکه چې هغوی نه تلل. نو مونږ داسې یو کار نه شو کولای چې عوام مو له مونږ څخه ګره ورکړی وای.
بلخوا د قانون او آئین ماهرین وای قبایلی سیمه کې رایج د اف سی آر قانون نه خو هلته د امنیت پټینګولو کې څه کردار ترسره کړو او نه د دې لوجې هلته کوم نوی نظام عملی کېدلی شي. د اف سی آر د قانون ختمولو یا اصلاح کولو لپاره حکومت په تیرو وختونو کې یو کمیشن جوړ کړی وو. د دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ میا اجمل وای قبایلی سیمه بنیادی آئینی بدلون ته ضرورت لري.
دې د پر کانسټیټیوشنل امندمنټ په کار دی. کانسټیټیوشن کې 247 کم د فچې دا آرټیکل 247 هغه چې د پارلیمنت اختیار بالکل نشته چې هغه فوټو د پر چې قانون جوړ کړي، او چې قانون سره جوړې نو هغه بیا پرزیدنت صاحب چې څو پورې هغه ایکسټینډ نکي هغه نشي ایکسټینډ کېږي. او بل ځای چې د های کورټ او سپریم کورټ اختیار مکمل طور بند شوی دی، نو دا 47 247 آرټیکل چې دی دا یو لوی رکاوټ دی لارې کې.
جسټس میا اجمل زیاتوی قبایلی سیمه کې به بلدیاتي نظام د آئینی بدلون نه پس ګټور وي او دغه بدلون د پارلیمان په ذریعه کېدلی شي، خو هلته چې قبایلی نمائندگان آئینی کردار نه لري نو پکار دی چې حکومت د قبایلی سیمو لپاره یو ځانګړې شورا جوړ کړي او هلته د لړکې د قبایلی ولس د استازو رای معلومه کړي.
د مشال ترڅنګ سه هر ورځ
د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د هغه مریضانو علاج ډیر په مشکل کېږي چې سوزیدلی وي. د دې په اړه متاثرین وایي چې په نوم هسپتالونو کې سوزیدلو مریضانو لپاره واډونه شته دي. خو د بلخوا د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مشر وایي چې په یو کال کې په سرکاري هسپتالونو کې دا واډونه جوړ کړي دي او په دې کار روان دی، نو د خلکو مشکلات به ورسره اسانه شي. رابعه کرم خان په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د سوزیدلو مریضانو لپاره د سهولیاتو نشوالی داسې یو شمېر مریضان مشکلاتو سره مخ کړي دي، کوم چې په بمی چاودنو کې او یا د نور وجوهاتو له وجې سوزیدلي دي. د پېښور کوهاټي ګیټ اوسېدونکي آصف پرویز چې ښځه او دوه د تره لوریانې په ګرجاګر برید کې وژل شوې وې، مشال ریډیو ته وویل چې د دې برید له وجې د دې د خاندان درې جینکې هم سوزیدلې وې. خو په سرکاري هسپتالونو کې د سهولیاتو د نشوالي له وجې تېر هفته دوه مړې شوې او د یوې به اوس پرایویټ علاج شروع کوي.
ستاره بار پراپر علاج ضرورت ہے اسپتال نہ ہو جی افارق شو بس لے کے وہ اخبی کے گھٹ کون سے سوراخ دے اگے نہ وہ تری کی تری کی لگیا دی اور اسپتال والا کو ڈسچارج کو اگے لا ما یو کثر خبر اگڑے دے او کی دیشی نن یا کی دیشی سبا کنا عام انسان کو سن کولی شی وسیلہ کو خالی جوڑ دے کار کو اللہ کئی او اگے سر میں خبر اگڑے دے کی دیشی نن یا سبا کنا عام ال تشریف کو خرچہ مرچا این جی او میں این جی او دے سو اب ہو کی مہک
ہسپتالوں کے برن یونٹس باہک لادا پیخبر یو پرائیویٹ ہسپتال دا نارتھ ویسٹ کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر عبید اللہ مشال ریڈیو تا اویل چی پا ہسپتالوں کے پنم خود واڈو نشتا خو پکار دا چی پا دے اڑا حکومت عملی گامونا پور تکڑی او خلکو تا سہولیات ورکڑی زکا چی پرائیویٹ دا دے علاج گران دے او پا مشکل پا پاکستان کی دا دے لپارا سلور پنځه ماہران ڈاکٹران دا وقت کار کوي. دې زیاتوي
اوزار دې د پاره ډېر معمولی په کار دي، دومره غټ اوزار نه دي، دې د پاره سټاف په کار دي او آپریشن تھیټر په کار دي. هر یو برن یونټ لا دو دو آپریشن تھیټر چې هغه 24 اورز هغه سری دو آپریشن تھیټر چې هغه د نور اسپیټال د وارډونو نه بیلی وی چې هغه د هغه سره کار نه لري، نو چې دو دو آپریشن تھیټر ولا ورکی کم از کم هر یو وارډ لا لس پنځه لس ډاکټران ورکی، نو دې په مشکله د دولسو مریضانو خیال وساتل شي. دې نه کم کوي او وسره دغه نرسانی چې کم از کم یو ډیر نرسانی ولا ورنکی نو دا کار نشي چلیدي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چیف ایگزیکټیو آفیسر پروفیسر طاهر خان چې د برن یونټس مشر دی، مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده حکومت په مرسته دوی په یو کال کې د خیبر پختونخوا په مختلفو سرکاري هسپتالونو کې د سوزیدلو مریضانو لپاره واډونه جوړ کړي.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې 120 بیډ د برنز او د ټراما او پلاستیک سرجری یونټ جوړیږي، لګیا دی کم باندې تقریبا 80% کار شوی دی، خو هغه به نه میاشتې نور هم لګي. هغې نه علاوه مونږ په بنو کې چترال کې په تیمرګره کې 20 بیډ برنز یونټ هم انډر کنسټرکشن روان دي او هغه به انشاءالله په 31 دسمبر 2013 کمپلیټ شي. خدا سے په حیات آباد کې هم لګیا دی 30 بیڈ والا جوڑی گی. خدا لا فی الحال لا نہ دی فنکشنل نہ دی، ان شاء اللہ یو کال کے بڈیر غٹ چینج راشی.
پروفیسر طاہر خان دا وینا سر سم چ داغه پنگرانے کے با دا پروجی پخپل وخت مکمل شی. رابیہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو څخه د بیلابیلو سیمو څخه تاسو ریپورتونه اوریدل شي. وستاستا په خبر کې د هغه افغان تجارانو او د هغه کسانو مشکلات درورو چې هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټرکونو د لارې د لارې او د لارې تجارت کې دوی ډرایوران دي، دوی ګڼ مشکلات لري. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار دته وایي.
د افغان ترانزټ ریډ او شخصي مالونه وړونکو گاډو ډرایوران وای چې په تورخم پول ور سره د خاصدارو لخوا سم چلن نه کیږي. دوی وای چې خاصدار نه غیر قانوني روپۍ اخلي او وهل ټکول هم را سره کوي او د خاصدارو دغه چلن لوجه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق لا په تورخم پول د خپل گاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور پر دیس مشال ریډیو ته وای
زور افغانستان لم چلیګم، په خبر لم چلیګم، دغه خوانه پروټر چلوم، دی خوانه چر چر پیدا شو دا چلوم او دا خاصدارو دی خوانه موږ له تکلیف ده. یو ځای کې کسل کیږي 1500 ور نه اخلي، وال ټکول کوي، وهل کوي، وارونه کوي، سپکل پاس غږی پښه هر رقم ته خبرې کوي، نو مجبورې چې بیزتی ور سره کې به مجبورې چې ځان پیسې به ور کوي. زی پخپل والا دی تورخم کې مال عراق دومره مینش تور گزارا وکغه نور وارون شروع کنزلی وکړه دی پوشه ناجی زبان دی خلی
او یو بل ډرایور محمد امین په تورخم کې د خاصدارو د چلن پاړه وای
بله گاډر او برسلو په پولا دار چلو دا جلال آباد وړو بس دا نه وای کنزلی وکړي بغاړه کې مور علی سی ته چیرته زی سوکانه وای په کنداغه وای د کله الجی او دا وی وای کپې سی ورکه څو نه وای کله ورکه کې وای ک کالی په سړیش کې خولې دغه جا سره کوزی کو د کشتم دغه پوره دغه جا ولغه جا په بوشه درې زره فریزي په زور یې واخلي وای دا جار دا د پلاکای دا د سر کمپیوټر باکس کولاو کا دغه کولاو کا بګ زیاره ورته کوسی چی بګرستا وو کنه وای کړه دا وسه ممکن لر وای دا وسه انا شیخ دا ولار دا هو د وسه ور کولې د ورته د دې سو برکه
په تورخم کې د خاصدار لخوا د ډرورانو د زورولو او دوینه د حد نه زیات روپۍ خستو په حق لمچکله د لنډی کوتل مرستيال پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق لا سرای را نکړه خو چې کله مو د غستونزه د ټرایبل ایریاز چیمبر اف کامرس اند انډستری سیکټری یحیا روحانی ته وړاندې کړه نو دوی وویل
ټرایبل چیمبر حواله سره جی بالکل دا زموږ ذمہواری ده موږ خپل ذمہواری کړو دا چې کوم دی موږ به پولیټیکل ایجنټ سره گورنر صاحب سره داغی په نوټس کې به خامخام دا خبر راولو چې دې دپاره ضروري خامخا اقدامات وکړي موږ کچې انشاءالله آئنده چې کوم میټنګ به دو یا خبرې به موږ کوو گورنر صاحب سره یا چې کوم ریسپانسبل خلک دي کنه جی دې سیمه کې نو هغې سره به موږ خبر کړو بالکل د تعین سټینډرډ به موږ کوي موچ یار دومره پیسې بارډر باندې ورکول سرکاري دین علاوه چې نو هغه به نه ورکوي
په تورخم پوله افغانستان ته مالونه وړونکي ډرایوران وایي چې باید حکومت دغې ستونزې ته پام وکړي او خاصدار د دوی د بې ځایه تنګولو نه منې کړي
اردوونکو تاسې د زموږ د همکار رپورټ اورید په تورخم پوله باندې د افغان ډرایورانو د مشکلاتو په اړه باندې بیګا شپه د ننګرهار په بیسودو کې د اجرې او دیرې د موسیقي محفل جوړ شوی و د محفل جوړونکو ویل چې دا قسمه پروګرامونه د کلتور د ژوندي ساتلو لپاره ضروري دي او د کلتور ساتل په ټولنه کې د امن د بحالۍ ضامن دی د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم هلته ورغلی و دا رپورټ یې پرې رالیږلی چې پر موسیقي شروع کیږي
د کلیوالي موسیقۍ دا بندر تیر شپه د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند میسف کلی کې د کونړ سیند پر غاړه په یو دیره کې جوړ شوی و د دغه بندر تابع د سیمې یو تن شاعر زیاودین همتمل کړی و چې په کلیوالو ځوانانو سربیره یې ورته د جلال آباد ښار نه هم ګڼ شمیر شاعران او لیکوال وربللي ول زیاودین همتمل وایي چې د کلیوالي موسیقۍ دغه بندر یې په دې خاطر جوړ کړی چې د ډیری په خوانی دود یو زلبه را ژوندې کړی
ځینې کړیو غټولې خوشحالیا دې موږ نه اخیستې ده د ډیری ټنګ ټکور دار سلمان زتللې دي نو په دې وجه مې دارا وغوښته چې بیرته د ډیری دود را ژوندې شي دا ټنګ ټکور را ژوندې شي ټول شاعران او لیکوالان را سره په ګډه کینی او دوی ته محلي موسیقي برابر کوم نو اوس هغه د محلي موسیقي روانه ده زم ته خوند اخلم او زما دوستان هم ته خوند اخلي
شاعر او لیکوال استاد لال پاچا ازمون هم د موسیقي په دغه بندر کې ګډون نو مغړې د کلو په دیرو کې د غشان کلتوري بندارونه د امن دراوستو په لار کې یو ثابت قدم ګڼي
کوم غواړو چې په سیمه کې امن راشي سولې راشي سوکالي راشي موږ باید دغه سي ډيري وجري ته ودیګو او خوخه باید په خوخه وبنيون منځو که زموږ په کلو او باندو کې بیا د خپل فرهنګ راژوندېش ا کلتور راژوندېش چې زموږ پلرونو او نیکونو موږ ته په میراث باندې پرې خره زه په یقین سره وایم چې مچ په دې وطن کې به سول امر شي او امن شي او خلک به د جنگ نفرت او کرکه ولري
شاعر او لیکوال نقیب احمد تلوی چې ډیر وخت وروسته د کلیوالي موسیقي په بندر کې ګډون کوي
اغه ورکی سندرې ولسی سندرې بیرته راځوندې شوې نو د خلک په ډیر شوق او ذوق باندې ناسي غټ واړه او اغه صحنه ماته انزور شو چې په خوا مېرمنې په دې کوټو په سرونو ولاړې په دې ولونه مخ قصې صحنه ماته انزور نو خوښته ډیر خوند او مزه منګ دې مجلس نو واخیستل
د موسیقي په دغه بندر کې ځوان سندرغړی سید الله د خپل هنري ډلې په مرسته په خوانې بدلې او سرو کې وویل
ځان مې پخپلا ورلس پکړو او جانان پکټ کی او سپزم کا کنا سما بدشی ریزوان پکور ما کی جوڑی گی
نوموړی وایي چې د اهل ذوق لداد دی ډیر خوند واخیست.
ما نوم سیدالله دی، ډیر ښه شمشیران ناغلی او ډیر ښه شعرونه مونږ ویلي، او چې مونږ ته داد راکو نو مونږ ته ډیر عزت را وبخلو، مونږ ته ډیر خوند راکو.
د موسیقۍ دا بنډار چې د شپې په 9 بجو پیل شوی و او تر 1 بجې پورې یې دوام وکړو، چې په کلیوالو ځوانانو سربیره پکې د کلي ماشومانو او مشرانو هم ګډون کړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دنیا کی یزد قیامات پورز لتا سر را پاس